د مخسن نه په جشوی احمد شبرم د سدی رډو د دې سات د خبرونه دا وریدون کې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.6 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدستي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لومې را پدې خو پرته له شکاره تور د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وای د بهبودی دوسیا محکمې ته راجه شوې ده، خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګیدلی. بل لورته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمتشوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاریکار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانی ویان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاریکار د بندي برخ په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمن د دشمنی له عمل اختطاف شوی وو. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیشه په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوی دي. سریلانکا نن د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ ورستي لوبه د نه وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په 14 ورکه د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډي وکړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نوري مسابقې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو زره کسانو لخپل اصلي ځایونو روسه لاغي بي ځای کړی چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچا 2 متره لوړه شوې ده. پولیسکونو کسان په خپل کورونو کې د اوبو د بهیدو له امله ایثار پاتې دي او پولیسکونو څاروي وشل شوې دي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده. جرمني هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بل شوي تیارې نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلېش له سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 وته کې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته وننداره کې ګډ خبرګون ښکاره کړی. دغه تطبیقات مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي له 2013 کال راهیسې پلان شوی وو. د روسیې یرغل ناټو تړون دې ته اړستلی چې پر قلمرو یې د احتمالي برید لپاره جدي تیاری ولري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه د فرانسې ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشکې دو سمدستي غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي
د بهبودی موضوع رسنی ز نه و، اوسې موضوع محکمې ته تللی ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري
د پولیو په بشپړ لمنځوړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
د کونړ د مرکز اسداباد او د دې شهر د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري.
اگر می درې سخته او ماشی دي ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پوش ډیریږي، خلک ډیریږي، ای برق سره نشته ده.
تر نه نیم بجو ورسته د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا وای نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبن څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړ. 15 میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو لخوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وای چې په 15 میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه لخوا د سرسلی په مرسته ترلاسه کړی دی. طالبان څه وای جزئیات په دې راپور کې.
It has now been 5 months of completely excruciating pain. د افغانی الاصل فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي میرمن و الکساندرا مصطفی آزادی رو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له باندې څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا وه چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی آزادی ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم چې آقای بهبودی رها شي. همون تا
هڅه کوو چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور د رسنیز فعالیت له وجې نه دی. زه خپله څو ځله د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیزه نه وي موږ د غږ پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم همدا خبره کوي. خو نوموړي آزادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیزه نه وه، له همدې امله اطلاعاتو فرهنګ وزارت مداخله ونه کړله. د نورو ارګانونو اړوند وه، اوس یې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه چې هره فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت دا ونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوې سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بېلابېلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشي شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي وي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
داسې مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګړندي تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټک ډلې د ګړندي تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورمې منیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیال لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټاګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلی بللی، خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي راډیو ته وویل دوی به د ټاګ ډلې سپارښتنې په خپله ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول شي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارت څلورمه مثبته پیخه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیخه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارت یوازې دوه مثبتې پیخې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیخو شمېر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارت د مثبتو پیخو شمېر 9 و، خو په 2000 کال کې بیا د مثبتو پیخو شمېر 5500 ته زیات شو، چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارت لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارت ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیسته.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمه وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ڈبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف اغه چې د اداره انتمرون کې اداره ده، پدا کې د روټری والا شامل دي، پدا کې نور غوی والا دي، پدا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپل تمویلون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو په یګه ما چې خلک د کور په کور د ماسک ماسک یا د سټ سټ په تعریف پوهیږي یا نه، دا به موجوده خو دا تاسو
افغانستان کې پرتی دي ستاسو مندنی په دې برخه کې څه
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا د وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه تمه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود مافیات دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو کچیر صفاو بو موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو حالت کتلای شي چې عمل انزال تلاړه مغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس مخنیوي لاره نه ده. نو د دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچیر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمان نه ځي. دریم شی چې موجود څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 5 کلو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. څو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نه شي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تیرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې مو ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې مو مفتي سمپل ورکړی وای، نو اوس 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغه خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
Ara Radio راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان چونو د مسموم بیدو پیښه وحشتناک بللې او د څیړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څیړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایی ټولنی او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوه خونځو کې د تسبان دي اتیان جون وسمومې د وحشتناک پیښه بلل او د جدید سیړنې غوښتنه یې کړې. اروپایی ټولنې پرون یو اعلامیه کې په دې پیښه خواشینی ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دین جنود روغتیا لپاره هیله خودل شوی او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په 15 نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقین شي. د ویسټ په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي نو دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بېځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کې شي د دینی پر د سین په لاندینی برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنپر سیند لوی بند ویجاړي دود دي ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه بهولي په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 3000 کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بنچر شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سین په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخه چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی خاروال نوواکاخوفکا ویلی چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یو طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو، د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځای خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دي، خو یې هم کار نه کوي. نور تفصیل د رولا انوري پراپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلي اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوو سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې لستونزو ډک ژوند تیروي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، ورسته بلې نه پوس ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دي، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقي بل طرف ته، په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي، سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځایی اوسیدونکو د برېښنا نشتون نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او زند سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپے کې دوه واټ ورکې دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسیدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوریت نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا کې څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او دا سخکاری چې په دې اوړي کې به یې د پکی باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وي، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول، چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل:
خو وصل لله الحمد، موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنگونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د انزورګری او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسولین وایي د هرې ورځې په تیریدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد له امله د دوی پر کاروبار منفي اغېز پرېوتی، خو یو شمېر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
فاطمه احمدی اته کال کېږي چې انزورګری کوي. دا چې لتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا پزړه پوری هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمېر 150 ته راکته شوی دی او ورځ تر بلې دا شمېر کمیږي. د انځورګرۍ مینوال ډېر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډېر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو بل انځورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انځورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انځورونه او انځورګري اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انځورګرۍ د موادو او رنګونو بیې لوړې شوې دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انځورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انځورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوې چې خپل د خوښي وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انځورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انځورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انځورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انځورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انځورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انځورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډیره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت، خو ویاندې عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر انځورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله وزګار او په کور ناستي.
په کابل کې د هنري آثارو له دې راپور به د سپورت ډګر ته مخ کړو. البته یو یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د ازادي راډیو له روانې خبرونې تر 9 بجو وروسته اوریدل شي. خو د سپورت له ډګر دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبي فاینل دی. دا پایلوبه د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه استرالیا 300 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. د استرالیا هیټ 133 منډې کړي دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او سمیت 90 منډې کړي دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلی. په اول کې هند فشار راوړی وو، 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس استرالیا ثابت ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پر ورسوي. عبدالحدی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارات د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ اندار یشي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غلل نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پریږده چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارات د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه ایو اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه، هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخي وي، او سریلانکا سدا کافي ګرم، غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده، او پیچ سدا خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډیرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. د غراس په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشمې پورست تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولی سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې.
دغه راز د دې لوب لړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوب لړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په 3 لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوي لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل 3 داسې لوبغاړي هم په لوبډل کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنګلادیش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلی دی چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیمزای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهارالحق نوی د اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمدشاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیمزای، نجات مسعود او یمین احمدزای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمرزای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دوو لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشیپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه یې غوره کړې. د دې پایلوبې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. له امید زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 10 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي.
همدارنګه سویلی افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000 او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د دوو کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې. افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانې تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شی لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د ټوکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي.
روسه له هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږیدلی وو. له ښاغلي احمدزی مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته گرمی ده، همیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ سده خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی. بل که منگه دی تیم انتخاب تراسو، دی تیم په انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی خودی دوی دی حالات و مطابق یا دی لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوب بدل دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده د موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نه سو، زه نه پوهېږم چې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چیا کوي. تاسې وګاټه په داسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه چې هغه داسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو
پروسته لوب کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درې ملوب کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دومره لوب کې هم کوم ګو ګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوب کول هم غلطي و. او بیا دلته ټاس غټل او په دا رقم پچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي. د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې که پیچ صحیح ریډ نسی نو 50% سي دا تا میچ بایلي تر سو پورسته پیچ صحیح ریډ نه کې. نو دا ډیره مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډیر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې سي څومره ذمواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کیپټن نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی بیټنګ آرډر، بالینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسیک کله کیپټن ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین لپاره ستراتیجي نه، د بیټسمنانو لپاره ستراتیجیانې جوړول، دغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه قلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کیپټنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کیپټانی کېږي. ته به دومره ورونه کې، ته به دومره ورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاري معنی دي لیدلې. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کیپټانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کیپټان د کیپټانی کول ریپورټینګ نسته. نسوک جوړوي سي ان له وسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي، ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګل ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسه ماغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټيږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د منګ ټیم ته وس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي، ځکه منګ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. منګ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی، او بیا سدا له غټو ټیمونو نه میچونه به ګټي سدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده. د لوبولو کپتان مشکل عبدل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي، ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونه لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده، او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو، او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي، او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي. نو په بیا پر پام سدا سخت سي. شلاورس کې خودي سي پیچونه جوړيږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سي تاونس وځي، او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لیفت کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوک وهي، رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربسته په کار دي سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي، د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پورې بار بار اوټیږي. نو د باندې دي چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس وکړ دا چې دا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سدا نه لاس ور نه کی. نو ګربسته دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې، د یوازې نه وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي، سدا د ټیم لپاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم
د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبنه کوي چې هغه د پزای باندې تلوبو کی دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز لپاره به یو د خوي سي کې دی رنزونه نه کوي د ټیم د لپاره به ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارټ سي اوپنر د نظر او ټیګي لغه سره ټیم ډیر زیات په پريشر کې راځي ګربز ته په کار دي سي مهنت پاغه ځای باندې و کې کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار او ټیګي دای باید د دې غزي ته پر لک ټایم وباسي چې کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړې و غځوي د ستونزې به کله هليږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سی لوب ته مجبور سي سي هغه یا وکټ لاس نه ور کوي که وکټ لاس ور کوي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سي دي ټول به استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت دی لوبې سي دا هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي دا هغه کوي نقطه ده یغه ته پام وسی او لږه نه باید مونږه استفاده وکړو ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي دی باید که بوپنران زرا اوټسي وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړی کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سي ټیم هغه ته میچونه بایلي نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن تک هر څوک لوب کوي نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 ډیر ساور نه مخ کی راځي څلوخت اور نه مخ کی راځي د هولو په اړه غسل لوب کول بیا ډیر زیات سوزمند ده که موږ چیر ته نبی او نجیب دیس وخت کی را لیګو سیال ته موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول شپې ته بال نه لوبول سی وی دو سو څلوېخ بال دی پاتی او دوی د وزن لوب را جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانی سوځوي په دغه ځایونو باندې سي دا کار پکار ده دې ته اصل تیاری وای نو موږ خامیانې ډېری زیاتې لرو تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو ښه خبره نه ده نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسائل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکی خامیانو باندې ډیر زیات کار پکار ده
د چټک توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهونکو بیخي بے وسو ولی دا ستونزې نه حلېږي
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډیر زیات خامیانې لري زه به ټول خامیانې نه وایم خو خامیانې ډیر زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د یو فاست بالر د پاره دا ډیر سوزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي که چاته دی اوټ سایډ دی اف سٹم نه لګ بار اوټ سوینګ کی او ټیګي که چاته شارټ پیچ کی او ټیګي که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې بیا لګ سوزي لري په سپینر خلاف نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهستا څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په وکه دومره ډاټ بالز کې خو مختلف د شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیان باندې کار وکړو ان شاء الله انده کې کومه کوا نو د شیان ته باید ډیر زیاته پاملرنه وشي
پراتونکې آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک شوی او څنګه تیارې ورته پکار دی
څنګه سیمنګر روانیو دا څنګه سیمنګر روانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وړ کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بل ټیم ده بل وځي سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سي کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای شو نو وړ کپ ته ټیم جوړولای شو وس نه سي دا په یو لوبډلې کار کول دی او هغه لوبډلې کې باید ځاتی نور د سلیکشن انټری باید بند شي سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمون د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسی او هم با ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلډ کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده سي موږ د کارکردګي ډیره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسایل دي چې باید ډیر مسلکي واوسیږي او ډیر با تجربه واوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه سی یو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخستل کیږي، هغه بیرته ترېستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سی یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران منګ اوټي او مخبل تیز بالر سده هغه کینو. نو دغه سی حالات سی دی لدل کیږي. ډیری خبرې منګ میډیاي نسو کولای خو باید دا کارونه ونسی، دا کارونه د ټیم ملامتې هغه د لوبغاړي سده بالکل زرمتې، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابېږي، د کې د پلیر پاور ظاهريږي، څوک زیات پاور لري هغه به ټیم ترازي. نو دا مازه هم په غټو ټکو باندې سده غندما.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبل میدان ونې زخپرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.